و بارها از کمبود و حتی نبود کتاب‌های درسی شکایت کردند، موضوعی که به گفته آگاهان آموزشی یکی از چالش‌های جدی در برابر کیفیت آموزش به شمار می‌رود.
السلام علیکم، ستړی مشه ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم. پایل په مهمو خبرونو کو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارد بنت خبرداري ورکړی چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو باندې د ماشومانو حقوقو له جدي ګواښ سره مخ کړی دي. ریچارد بنت د پاکستان په لاهور کې یو کانفرنس د وینا پر مهال ویلي دغه جبري اخراج د ماشومانو په زده کړو کې خنډونه رامنځته کوي چې له امله یې د شکنجې او ناوړه چلند پیښې ډیریږي. په ورته وخت کې له پاکستان ستانه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي وطن ته له ستنېدو وروسته یې ماشومان له ډېرو بنسټیزو حقونو بې برخې شوي دي. ملګرو ملتونو د 2015 کال په اکتوبر او نومبر کې د پرزیدلي جمهوري نظام د لکتر لګت سوار له سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي په همدې موده کې د پخوانیو پوځیانو د خپل سرو نیونو لکتر لګه 28 او له هغوی سره د ناوړه چلند و موارد ثبت کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د پخوانیو پوځیانو د وژنو، نیونو او شکنجو اړوند راپورونه رد کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د چهارشنبه پر ورځ واشنگتن ته ځي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر وایي ښاغلی نتانیاهو بل ولسمشر ډونالد ترامپ سره د تهران او واشنگتن ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبري وکړي. د امریکا او ایران استازیو تیر جمعه په عمان کې مذاکرات وکړل. ولسمشر ترامپ تیر جمعه وویل تهران د یو توافق په لټه کې دی، خو ګواښ وکړ چې که توافق ونه کړي نو ناوړه عواقب به ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی ویلي دي له امریکا سره مذاکرات به دوام وکړي، خو خبرداری ورکړی چې د واشنگتن د برید په صورت کې به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې په نښه شي. د ګډو رزمی ورزشونو یا ام ام ای لوبغاړو فرید بشارات او ورور یې جاوید بشارات تیره شپه د یو اف سی د مشهور سازمان په چوکاټ کې خپلې لوبې وګټلې. فرید بشارات له برازیلي لوبغاړي جیان ماتسوموتو سره مخ و چې وتوانید په دریو راوندونو کې هغه ته د نمرو په توپیر باندې ماته ورکړي. دا د فرید بشارت د حرفه‌ای رزمی لوبو 15 بریا و هغه 15 لوبې کړي او ټولې ګټلې دي. یوازې شپږ یې پرله پسې په یو اف سی کې د بریا ریکارډ دی. همدارنګه جاوید بشارت بیا له مکسیکوي لوبغاړي جیانی وازکیز سره مخ و چې وتوانید د پریکړې په اساس هغه ته ماته ورکړي. جاوید بشارت 18 لوبې کړي چې 15 یې ګټلې او 2 یې بایللې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شلو وریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه نیوزیلند ته وبایلله. لوبه افغانستان پیل کړه او د شپږو لوبغاړو په زیان یې نیوزیلند ته د 133 منډو هدف وټاکه. نیوزیلند دغه هدف په 13 اوور کې پوره کړ. د 2016 کال د شلو وریز کرکټ نړیوال جام لوبې په هند او سریلانکا کې پیل شوې دي. افغانستان په ډی ګروپ کې له نیوزیلند، جنوبي افریقا، متحده عرب امارات او کاناډا سره مخ دی.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
درنو ریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانه زایم. روختیا د ژوند شتمنی دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو د زیاتې دوه اندېخني او رستر بلی دي. د روختیا د سکتور د مسولونو د معلوماتو لمخې هر کال په تخمینی ډول له 30 تر 40 پورې افغانان په بیلابیلو ډولونو سرطانو اخته کیږي. هغه ناروغي چې تشخیص او درملنه هم سخت ده او هم ډیره لګښتي. ډیر ناروغان وایي د سرطان درملنه په شخصي روغتونو کې د دوی له وس وتلې. زرګونه افغان زګو نظر افغانې هر میاشت لګښت غواړي او ډېری کورنۍ اړ کیږي خپل شتمنۍ وپلوري یا پورونه واخلي. لبلې خوا د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د بهرنیو هیوادونو ته د تګ د لارو بندیدل او ممنوعیت او د تخصصي روغتیايي خدماتو کمښت د سرطان ناروغان له جدي ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون تیرونه پرانستل شوی او مسولینې د وړیا او کم لګښت درملنې ژمنې کوي، خو لا هم پوښتنه دا ده چې آیا دا مرکز به وکولی شي د هیواد د زرګونو ناروغانو اړتیاوې پوره کړي که څنګه. د دې موضوع نورو ګڼو د سرطان اړوند موضوعاتو په اړه باندې د افغانستان د طبي شورا مخکینی رئیس او اوس د افغانستان کې د سرطان د په وړاندې د مبارزې د بنسټ مسول او مشر ډاکټر صاحب شفق شینواری له موږ سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب شینواری، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلې، بلنه مو منله، سلامات اوسئ.
کوردان خوشحال اوسئ، خدمت کې.
ډاکټر صاحب شینوارې، په وروستیو کلو کې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د زیاتېدو اصلي لاملونه څه دي؟ ډبلیو ایچ او هم یو فورکاست یا وړاندوینه کړې ده چې تر 2030 کال به سرطاني ناروغۍ لا پسې زیاتې شي، او افغانستان هم په دې هغه هیوادو کې دی چې د سرطان ناروغي پکې له حده زیاته ده.
سرطان عوامل او اسباب خو ډیر زیات، ولې په افغانستان کې چې تر اوسه کوم بد حالات سرطان په پرخه کې رامنځته شوی دی، چې تقریبا د 2040 معلومات په اساس د ټولو کې نجات په کینسر اخته مریضانو موږ لرو، او شل زر نه پورته د افغانستان کینسر فاونډیشن د معلومات په اساس چې 2040 کې شوی موږ شل زر نه زیات په هر کال په دې باندې اخته کیږي، او 14,000 او څلور به تقریبا خپل خوږ ژوند د لاس ورکي. اسباب مختلف دي چې په جنټیکی د وژنم دره مستکګي د چاپیریال د کوم زارجن مواد چې د کنټرول د وژنم هم ستونزې رامنځته، مختلف ویروسونه او باکتریاوي چې دي دا هم د دې سبب ګرځي، او همدارنګه لایف سټایل یا طرز ژوندۍ چې دي دا هم د دې سبب ګرځي، او د مر زیاتوالی او نور لاملونه د سره موجود دي، او همدارنګه بعضي فابریکو کې کوم کیمیاوي مواد نه استفاده شي دي، هغه د محیط زیست ادارې او نور کوم هغه ادارې چې اړوند دي په دې کې هغه د غفلت او د وپچنه او خپل وظیفه نه تر سره کوي، دغه وجنه هم دغه ستونزې مخ پټې دي. دوی یو لوی په لوی کې ستونزې ده چې هغه په هواي په دې برخه کې کم دی، او سکرینینګ او هغه معیاري معلومات نشته دي، چې همدارنګه باید ټول ضروري کې داسې یو مرکزونه وای شي تر څو هلته سکرینینګ کېدلی او مرکزي دغه ته معرفي کېدلی چې څو درملنه په وخت باندې ونه شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ته به اتمن معلومات وي په افغانستان کې په خزو کې کوم ډول سرطان ډیر زیات دی، او په نارینهو کې کوم سرطان ډیر دی؟
منن لبد مرګه شي په غزینو کې د سینې سرطان په لمړی درجه کې دی، او په نارینهو کې د مړی او همدارنګه د مېدی سرطان چې دی دا په لمړی درجه کې قرار لري. نو دا هغه څه دي چې لمړی ما یادونه وکړه چې د عامه پوهاوی د کمښت له کبله او همدارنګه د اقتصادي ستونزو له کبله او د مجهزو اسانتیاو او په ولایت کې نشته د وژنه شي الته موګرافي وشي، او په وخت سکرینینګ په وخت سټیج یا دویم سټیج کې وشي، ترڅو دریم او څلورم تلال نشي، ځکه چې دریم څلورم تلال شي نو بیا دلته دوی درمل نه سوزمنه کوي، او بیا رادیو تراپی ته ضرورت پیدا کوي شي. لکه مرغ په افغانستان کې موږ هغه اسانتیاوي نه لرو، ځکه چې دغه اسانتیاو او د عامه پوهاوی نشته د اقتصادي د وژنه چې تر مریضان چې موږ دریم او څلورم سټیج ته ځي، چې په هغه کې بیا دوی درملنه د ستونزمنه کوي، ځکه چې حالت په افغانستان کې اوس موږ فقط کې مترافي یا په عامه سلور ته واکسین یا دوا ورکوي دي، هغه برخه لرو او د جرایي برخه لرو، ولې د ایمونوترافي یا په هورمونونو په واسطه درملنه او رادیو ترافي چې دغه سهولت او اسانتیا موږ نه لرو.
بله ډاکټر صاحب، ګڼو نورو پرمختللو هیوادونو کې هم د سرطان ناروغان نسبت نورو ناروغیو ته که څام چې د درملنې چانس لري، اما مرګونه کیږي، یعنی د مرګومیر پیښې زیاتې وي، یعنی مرګونی ناروغي دا که څوک خدای مکه په اخته شي نو ژوند به له خطر سره مخ وي که په وخت تداوی ونه کی. په کوم شرایطو کې خدای چې مراجعه وشي؟ تاسو یادونه وکړه چې په وروستیو سټیجو کې راځي، که په اولو سټیجونو کې مراجعه وشي څومره ګټوره ده دغه درملنه چې ورته وشي، او څومره نتیجه ورکوي؟
مننه. په خبره چې څو په وخت باندې سکرینینګ وشي، په وخت تشخیص وشي، په اول او دویم سټیج کې دی درملنه چې دی هغه ممکنه یو نتیجه ورکړي، یو کچته دریم سټیج او څلورم سټیج ته لاړ شي نو بیا دوی درملنه سوزمنه کوي، بیا رادیو تراپی ته ضرورت ښیي. زه به تومره وایم چې زما د معلوماتو په اساس د افغانستان کینسر فاونډیشن کې چې موږ تقریبا د وتو نهو کارونه کار کړو، نو زه به تومره وایم چې زما کوم ریسرچ او معلومات چې دي په نړۍ کې 90% نه تر 95% خلک چې دي په سرطان یا په کینسر باندې اخته کوي، زما معلومات دې پر نه ځخل کوړ ارکمه، نو مطلب دا دیپ خاطر دی چې دا په ټول انسانانو کې ممکن دی. سرطان انسان نو وژني، دا غټار چې دی عموما د انسان د وژني رامنځته کوي، او همدارنګه د انسان معافیت ایمیونټی رامنځته کوي. ایمیونټی معافیت هغه قوه ده چې انسان په داخل کې او انسان داخلے گی، انسان ضعف یا معافیت کمخت یا د کمزوری کے دو سبب گرجی لوک چې د انسان معافیت لوڑ دی نو انسان بدن ته انٹیجن یا بیرونی کوم دغه چې داخل شوی دی چې د سرطان سبب ګرځي. ځکه سرطان ته په عامه اصطلاح کې مونږ د حجراتو لیونتوب یې، دغه لیونتوب چې مختلف انتظار نہ بدن پر نور غړو باندې تاثیر نہ کا، او همدارنګه معافیت پر تاثیر نہ کا، عام ژوند کې مو آراز و علائم نشو دیدای. ځکه چې دغه انسان لایف سټایل روزمره ژوند اغه داسې معیاري او دغه وی چې د اوس په اوسنو حالاتو کې موږ ګورو، موږ د شپې نه ورځ جوړه کړې ده، د ورځې نه شپه جوړه کړې ده. مطلب شپې چې هغه ګورونه نه هو بجو مې چې انسان وته شي د پینځه شپږ باندې څلور را پاتې مختلف هورمونونو هغه افراز چې دی صورت نسی، او د انسان چې دی ستونزو سره نه مخامخ کی. نو دغه لایف سټایل چې دی تر زندگی دغه په مستقیم د انسان په مفید تاثیر لري، او بل دغه مصنوعي یا پروسس شبی خواړه چې دي دغه خواړه، او یا مثال هغه دواګانې چې مطلب هغه مایری دواګانې نوي،
بله
د هغه د وجه نه هم د انسان معافیت باندې تاثیر لري، او همدارنګه مختلف دخانیاتو ته لاسرسی یا د الکول استفاده چې دی دا هم د مختلفو سرطانونو سبب ګرځي.
بله ڈاکٹر صاحب، په افغانستان کې ناروغان یا کسان چې کورنیو کې د سرطان ناروغ موجود وي، هغه دغه اصطلاح سره بلد دی، خبیث او سلیم دغه سرطانونو نمونه اخلي. دغه که په عامه هغه کې راته وایي چې دا څه رقم دی، تاسو د حجراتو د لیونتوب مسله یاد کړئ، نه کوم کوم سرطانونه چې څوک په اخته شي حجرات واقعا لیونتوب کوي، نورو ځایو ته هم دغه ککړې حجرې ورزی او پراخیږي، او کومې نه کیږي، یعنی کومې ډیر چانس لري چې تداوی شي، کومې کم چانس لري چې تداوی شي.
او مننه اسې کې د کینسر ټول برخې چې دي دا درملنې وړ دي، خو تر څو چې دې انتشار نه کړي د بدن نور غړو ته خبرې شي نه. کچیر ته په یو مشخص ساحه کې د کینسر هغه د حجراتو لیونتوب یا هغه کتله یا هغه تومور رامنځته شوی، نو د هغې کې مترفی د لارې یا د چرایي د لارې هغه ته لاسرسی شي، او هغه د منځه وړل کی درملنه شي. خو که چېرته په وخت باندې دې درملنه ونه شي، نو دا بیا خپره کې انتشار که د بدن نور غړو ته، او څوک چې دی نیلي یا جرړې وغځوري د بدن نور برخو ته، نو مطلب د دې درملنه چې دی بیا ستونزمنه کوي. خو د ټولو نه مخه دا ده چې بهتره خبره دا ده چې مریض باید په وخت باندې تشخیص شي، او کم از کم عمرونو په اندازې باندې چې څلوېښت نه عمر پورته وي، نو دغه کسان کوشش وکړه چې هغه خویندې باندې د خپل برست یا د سینې د دغه د سرطان په خاطر باندې نو درې میاشتو شپږو میاشتو کې ډاکټر ته لاړ شي، که موموګرافي ته دغه ولري لاسرسی ولري، خو هغه به ډېره بهتره وي. نو که په اوله دویم سټیج کې وشي، نو د هغوی درملنه شته ستونزمنه نه ده. پیل کې مشکل کوم شي وویل چې سرطان وژونکې ناروغي نه ده، بلکې دغه ډار چې دی دغه انسان وژني، او د انسان معافیت کمزوری کوي، او دغه سرخ چې انسان وړار شي دلته مختلف هورمونونه لکه کورټیسول دغه د دغه افراز رامنځته کوي. دا چې رامنځته شي، دا د انسان په امیونټي او په معافیت مستقیما تاثیر لري. سرخ چې دا کمزوری شو، نو دا چې دی پیاوړی کوي یو انسان کمزوری طرف ته وړي، او همدارنګه یې د مرګ خولې ته نږدې کوي. خو کینسر یا سرطان خپله وژونکې ناروغي نه ده، دا په خپله باندې زموږ طرز زندگی، زموږ فکر، زموږ غیر اجتماعي ژوند، دا زموږ غیر خواړه، دا لایف سټایل چې دی، دا هغه څه دي چې دې ته لار اواري شي تر څو زموږ په ژوند باندې یو مرګونی تاثیر وکړي.
بله، د تاسو خبره ما ته هغه را یاد شو، د کووید دوره را یاد شوله، د کووډ 19 چې په وایلو کې ډیر زیاته خطرناک بلل کېدل، البته ډیر کسان مړام شول، او دغه یو لوی غچو د ویرې مسله و چې خلک ډیر ډار شوی او کڅوک په کووډ اخته او حتی تر شل متریم دوی ځان ترې لري کاو. ورسته ورسته خلک چې تداوی را وتل، واکسینونه وشول او زانونه بچ کړل، بلاخره داس تصور کې د چې اغه سم مرګونی تصور چې په خوا ور سره واغه نه دی، بلکې سړی کولای شي چې ځان باندې پامو کې، یعنی د تداوی وړ شای وو او ډار ډیر خلک لمنځه وړل، واغه اراده یې د مبارزې کم کړل.
بشک په وخت کې ستاسو معلومات خاطر په وخت کې مونږ آنلاین نېشنل ای هیلت پروګرام لري د افغانستان کینسر د افغانستان میډیکل کونسل د خوانه چې مونږ څلور دیش ولایتونو کې د کووډ 19 په اړه باندې دلته یو خصوصي روغتونونه دا تقریبا د نړۍ ټول سو متخصصین سره کنیکټ کړی وو، اړیکه کړی وو چې موږ دوی ته په هفته کې درې څلور ورځې دوی ته آنلاین پروګرامونه کوم اپډیټ تازه معلومات ریسرچونه بچی د کووډ په اړه راتله نو دوی ته ورکول. نو په دغه کې چې دی په کینسر کې یوازې کیموتراپی او دغه چې دی سرجری او رادیوتراپی نه دي، بلکې دې سره مشوره دوی ته ډاډ ورکول د کونسلر پر خډیره مهمه ده چې دوی ته رواني د غور کې شي
رواني مرستې ورسره وشي، بلې
رواني مرستې
مشورې ورته
او مختلف معلومات وخت باندې ورکړل شي دوی ته ډاډ ورکړل شي او د غډار چې دی د غډار فضا د منځل اړ شي. د دې لپاره د رواني برخې یا د مشورې برخه هم په سرطاني امراض او په ترمنه کې چې دی خورا مهم رول لوبي، ولبد مرغ په افغانستان کې دغه برخې ته سره څوک دی هغه د ترمنه یا د تداوی برخه باندې قائل نه دي. باندې نړۍ یا تاسو معلومات پر دوستان لري؟
بله،
کچیرتال ته مراجعه وشي نو الته دغه برخه ډیره زیاته کوي ده. خو یو وجه ته هم کېږي چې په افغانستان کې اجتماعي ژوند لرو، کوم دوستان چې اجتماعي ژوند لري او مطلب دا چې طرز فکر د لایف سټایل او همدارنګه پروسیسي خواړه نه خوري او همدارنګه بعضي بيزايا په وخت د واګارو نه استفاده نه کوي او خپل د سري ساته ژوند دي داسې برابر وي چې هغه خوب خوراک ارڅ او فزیکی فعالیت وي. نو دا انسان چې د معافیت لوړ وي، لکه پهل کې مو یادونه وکړه چې نو وي 50% کسان چې د کینسر باندې اخته کیږي، ولې په کسانو کې راخره کیږي چې د لایف سټایل او مطلب د خواړه او فزیکی فعالیت مطلب د سشي وي او اجتماعي راشه درشه دغه پریدي شي د پی پی منوټي باندې په مافيت باندې مستقیم تاثیر کا چې بیا دا په دغه سي ناخوالو سره د ژوند مخامخ کوي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. البته یو څه بلم ما غوښتل پم دغه اوله هغه کې مبحث کې یاد کو چې د خزو د سینې یا تیو سرطان چې دی او بیا په نارینهو کې د پروستات یا زیني نور هغه مشهور هغه چې دی بڼی چې دی د دوه د سکرینینګ هغه اولینې مراحل څه دی په څه شکل باندې باید شي کسام چې زیني بروشرونه یا معلوماتي پکیجونه په دې رابطه باندې بوي، خو عام خلک باید څه وکړي هغه خزي چې په کلو کې اوسي، هغه نارینه چې مثلا ډیر سواد نه لري او لیک نشي کولای یا دغه معلوماتو ته کافی لاسرسی نه لري، که تاسو غواوري څه څه باید وکړي چې مثلا که احیانا خدای مکه په سرطان اخته وي چې په اولو مراحلو کې خبر شي؟
مننه، دا د خپختنه وکړه نو د افغانستان کینسر فاونډیشن.
بله،
د افغانستان کینسر فاونډیشن او د سویس فاونډیشن په ګډه باندې په دې پرست کینسر په اویرنس یو اپلیکیشن باندې کار کوي د سینې سرطان د مپوهاوی برخه کې چې د کی بدري او پښتو ژبه مو وی چې د تبا د لوستي او نالوستي مېندې خويندې د افغانستان ا لږ پروتو سیمو هم لاسرسي لري او دوی سر به په لیکري باندې او همدارنګ په غږیزه باندې باندې خبرې وکړي. کلمړی کې ورته حالته اورور وی پلار وی د کور کوم بلغړې وی چې هغه فقط یو څه لار خبره ورته وکړي د دې دوی په راتلونکي کې دینه استفاده کړی شي. نو حالته مختلفې لارې طریقې ورته خي څنګه دوی تشخیص وکړي د پوستکي رنګ څنګه دی، حالته کومه بارزه نقطه یا جوړه نقطه یا نم یا وینه یا کوم حالات شته دي، نو هغه اپلیکیشن چې دی نو د دې نه استفاده کړی شي. نو تقریبا موږ هغه د سویس فاونډیشن سره هغه اپلیکیشن نهایي کړی دی، ان شاء الله پلند وخت کې بدد افغان غریب ولست په خدمت کې دي چې ان شاء الله په لری پروتو ولسوالۍ وکړي کې به دین لوستي او نه لوستي خو دې مې هم ان شاء الله په ګټه خسر شي دا یو خوشاله خبر ده.
بله مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان غوندې یو ځای کې چې خلک بې وزلي دي او کلنې عاید ډیر زیات ټیټ دی، حتی د نورو هیوادو سره ګاونډیو سره د مقایسې وړ نه دی، او د سرطان مبتلایان هم ډیر زیات دي، تر 30,000 پورته هر کال اخته کیږي او شپږ لکه شاوخوا کسان په ټوله کې پرې اخته شوي دي، او دا خو ډیره زیاته ګرانه ده. تداوی حد اقل 4-5 لکه افغانۍ یا په دومره معادل باندې ډالر ضرورت لري که څوک په سرطان اخته وي چې هغه مراحل ټول تای کی. څه فکر کوئ ولې دومره قیمته تمامیږي په افغانستان کې دغه د تداوی؟
مننه. لومړی قدم کې خدا دا چې دغه درملنه ځکه کې قیمتي تمامېږي چې د معلوماتو یا د مپاوي کمښت د وجه نه چې دا په درېیم او څلورم سټیج کې دغه مراجعه که دوی په وخت مراجعه کړی نو بیا به مصارف د درملنې هم دومره زیات نه وای، او د مریض هغه صحت چې دی روغتیا ته به هم دومره تاوان نه رسېدی. او بل بده مرغه دا چې په افغانستان کې مونږ سرټیفاید اونکولوجیسټ یعنی مسلکي د سرطان متخصصین د نشت برابر دي. زما د معلوماتو په اساس که زه وایم ټول افغانستان کې مونږ 15 د سرطان ډاکټران مسلکي ډاکټران نه لرو، ولکه چې ته په دې نور روغتونونو کې دا بعضې ډاکټران پریکټس کوو مریضان ګوري، دا د داخلي یا د نور برخو متخصصین ډاکټران دي چې د کینسر مریضان ګوري. نو یو وجه دا ده. بل دا چې دې ترمل قیمته دي په ټول دغه کې په کیموترافي برخه کې تقریبا 13 رقم درملو نه استفاده شي، چې په افغانستان کې مونږ 12 لاسرسی لرو چې له بده مرغه هغه هم مریضان دې ته اړکیږي چې هغه د بازار نه راونیسي، ځکه چې دولتي روغتونونو ظرفیت او مالي امکانات دومره نه دي چې د مریض ضرورت پوره کړی شي، او په دومره اندازه کې مریضان چې دي مختلف ولایتونه یعنی په هر ورځ د افغانستان کینسر فاونډیشن ته اوس خو چې جی پی ټی ده د دې په برکت باندې نو د افغانستان وختي د بلخ دی ولګلري کړی ولسوالۍ ده یو چا معلومات شریک کړی چې ته مو سره مرسته وشي، ځکه چې د دوی والده وویل مونږ مالی د اقتصادي وجه مشکلاتو د وجه نه شو کړی چې د خپلې مور درملنه وکړو، چې د افغانستان کینسر فاونډیشن مرسته وکړي شي. له بده مرغه افغانستان کینسر فاونډیشن د اوسني وضعیت چې دی نو امکانات دومره نه لري چې ټولو مریضانو ته لاسرسی وکړو، خو بیا هم زمونږ راتلونکي پروګرامونه برنامې داسې دي مونږ د مریضانو سره د مستقیم او غیر مستقیم مریض سره دوی لپاره بلډ بینک د وینې بانک لرو، ځکه چې په دې وخت کې د کینسر ناروغان چې دي وینې ته ډېر زیات ضرورت لري، ځکه تر مختلفو حالاتو کې خونریزي رامنځته کېږي، او خونریزي د مریض یا د سرطان د مبتلا یا پخته ناروغ دي خونریزي دغه د کم خونې سبب ګرځي باید ورته وینې ورکړل شي. نو دغه پروګرامونه باندې موږ راتلونکي کې پلان لرو، نو رب دې وکړي شي او د نړیوالو ټولنو مخترنه ده چې په هر لرن شي د افغانستان روغتیايي سکتور سره واغ څو شي کینسر برخې کار کوي باید مرسته وشي درملو برخه کې.
بله
درملو برخه کې وي کارمندانو د رادیوتراپي برخه کې وي، او د خصوصا د روغتیايي کارکونکي کو په ظرفیت لوړونه کې دوی په ټریننګ کې کار وشي. او تیر یو خبرونه کې مو یادونه وکړه چې د تیرونی د ترکیه یو ډیریګیشن یو هیئت راغلی و او غوښتل چې په افغانستان کې یو سرطان روغتون پرانیزي، نو دوی اصرار په دې و چې مونږ به د کازاکستان او د ایران او د ترکیې متخصصین راولو، او دلته به مریضانو درملنه تشخیص او درملنه کې هم تر خپل وسه مرسته کوي، په مختلفو سامان آلات طبي وسایل د تشخیص او درملنې پرخه کې رادیوتراپي به هم راوړي، او سره په څنګ کې د افغانستان د روغتیايي ځواک پروژونه کې به مرسته کوي. نو په دې هیله چې په دې کې موافق شو د خپل 50 میلیونی ملت ته د روغتیايي سکتور او خصوصا سرطان برخه کې یو څه کړی وي.
ډاکټر صاحب، تحولات خو ډیر نورې برخې مغیز منی کړي، خو په ټوله کې لوی اغیز په خلکو باندې و، او یو تر ټولو غټه ستونزه چې رامنځته شوه هغه د ډونرانو وتلو او د ډونرانو د مرستو کمیدلو پروختیا برخه کې هم غنیستونځي رامینځته شو کڅام چې ویل کېدل دغه برخه ډیره نه متاثر کیږي او نړیوالو بنسټونو خپل ژمنی کولی اما عملاً وکتل شول چې ستونزې رامینځته شولې. د سرطان د مبتلایانو د درملنې لپاره تاسو غونډې بنسټونو څومره نړیوالو سره اړیکې ټینګې کړې دي او څه فکر کوئ په څومره وخت کې به مثلا نن 15 کال لس کال وروسته به په داسې یو حالت کې اوسې چې بالاخره افغانستان وتواني کې په خپل پښو ودرېږي او د سرطان درملنه په خپل افغانستان کې دننه وشي؟ څه فکر کوئ؟
مننه. اصل کې نړیوالو زیاترو ایوادونو ته کوم نظر وکړو الته روغتیا چې ده او تعلیم او تربیه چې ده د غیر سیاسي وي. که چېرته هیلت سیکټر او د معرف دغه برخې چې غیر سیاسي شي نو په افغانستان کې اوس هم امکانات دومره شته دي، ډونران شته دي، خو زه په دې اوسنۍ رهبرۍ کې هم دا ظرفیت ګورما زکه ستیر څو کرونه حصے روپۍ ټولنې تقریبا شپږ میلیون ډالر په د کینسر په برخه کې دوی د ملاتړ شمنه کړې و چې دا اوسنۍ وزارت سیتامي رهبری په دې باندې دغه شوه وتوانی ته چې تر څو د مرسته ترلاسه کړ او د سرطان ملي روغتون شته دا یو نوی تعمیر کې د دوی بیا پرانسته وکړه او دا 220 زده وغځول شي. ممکن دا اوسم امکانات په افغانستان کې ډیر زیات دي ورې د روغتیا سېکټر د خپل مدیریت او رهبرۍ پورې اړه لري. نو چیرته چې وي ډیر ستونزې وي، ډیر مشکلات وي، ډیر شور وي، نو الته فرصتونه هم ډیر زیات وي. په افغانستان کې فرصتونه اوسم شته خو مطلب یو ژمنتیا او یو اراده ته ضرورت لري. خو بیا هم موږ تر خپل وسه د افغانستان کینسر فاونډیشن په نمایندګۍ باندې زموږ ویلې شو چې ان شاء الله د افغانستان راتلونکی زه خو وینم او د اوسنۍ کومه تکیه شي ده د روغتیا په برخه کې چې موږ په یو طرف باندې او یا فصلنه اتیا سلنه وو، نو اوس مو هغه تکیه چې ده راکمه شوې ده او ان شاء الله افغانستان به په راتلونکي کې په ډیرو برخو کې او خصوصا په روغتیا په برخه کې ان شاء الله راتلونکي 15 کال یعنی 2023 هم شته زه دا په نیک پال نه سمجه ان شاء الله په روغتیا سېکټر کې او خصوصا د کینسر په برخه کې به ډیر لاسته راوړنې ولرو او ډیر هغه بېوزله او بېکسه مریضان چې د افغانستان په لورو پروتو ورسوارو کې دي ان شاء الله د دوی ستونزې به حل وي او نور ته
محتاج او په نور به تکیه نه اوسي. ډاکټر صاحب، دغه ورستوي تحولات سره چې لارې بندې شوې، د پاکستان لارې بندې دي او ایران هم ګڼ افغانان راستل دي، یعنی دغه کال تیر کال کې 3 میلیونه افغانان له دواړو وادو راوستل شول او دوی ته برته تګم سخت او د ناروغانو لپاره هم دغه د تک مسله ډیره ستونزمنه شول، ویزه په سختۍ راوځي او په ډیر بد حالت کې دي. په دې سره د فکر کوي تیر کال به څومره د ناروغانو د مړینې رقم زیات شوی وي دا چې دوی به په پاکستان یا ایران یا هند ته نشي تللی او د تداوی لپاره دغه څومره بد تاثیر درلودی په خپل دننه په افغانستان کې د ناروغانو په ګراف باندې او د مرګ میر په ګراف باندې؟
د کی خوشک نشته دی چې مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر به د مریضانو په صحت باندې دی په مرګ او میر باندې لار. تیر ځل ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې د کرا او معیاري معلوماتو د نشتون له وجه له کبله نه ممکن به زه کره معلومات درکړم. اوس ما افغانستان کینسر فاونډیشن د عامې روغتیا وزارت لپاره په نېشنل ای هیلت پروګرام باندې ان د هیلت سیستم پر ډیجیټلایزیشن باندې کار کا په یو طرحه باندې کار کا چې تر څو د افغانستان روغتیایي سېکټر شته دا ډیجیټلایز شي. کچیرته د پکتیکا په یو لري ورسواري کې د بدخشان په وخان ورسواري کې الته په کلینیک یو ډاکټر یو مریض ګوري کوم دوا ورته وسی کوي کوم تشخیص یې کا نو هغه به د عامې روغتیا وزارت هغه ای هیلت یا د ډیجیټل سیستم ته الټرسي او بلته معلومات شي چې دا څوک او هغه تر هچې دا خو ډیره مفصل ده. هغه پر به یو ځانګړي برنامه پکار ده خو مطلب دا چې دغه سیمه یو ډیجیټل دغه سیستم لپاره چې کوم تر هدا افغانستان کې سر فاونډیشن چې تو کلی د امریکا وزارت په دا کې اختیار کې ورک نو فکر کوم چې زه د افغانستان راتلونکي خغورم خو ولې دا اوسنۍ ستونزې شې دي ځکه چې د هوا دلاري یا د ایران ویزو د ستونزو د وجې نه نو ممکن د کینسر یا سرطان مریضانو په صحت باندې او په مرګ امیر باندې مطلب څلوېښت پنځوس سلنه ډېر زیات تاثیر کړی دی چې کره معلومات یې بدبختانه په لاس کې.
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سرطان د تشخیص او درملنې متخصص ډاکټران کم دي، هغه چې په دې برخه کې تخصصي زده کړې کړې وي، عملي کار یې کړی وي او بیا کارو کې په همدې اساس باندې ګڼ کسان تلل پاکستان او بیا ایران او هند ته تلل، هغه کسان چې پیسې درلودي یا به نورو هیوادو ته تلل. اوس چې دغه لارې بندې شوي دي او حاکم چارواکي وایي چې بدیلې لارې به لټو، فکر کوي د دغه مسلې لپاره نورې بدیلې لارې شته په دغه ګاونډیو هیوادو کې چې افغانان په اسانۍ وکولی شي لاړ شي، یا په خپل افغانستان کې د دې زمینه برابرېدای شي چې ظرفیت لوړ شي او په دې برخه کې تخصصي کسان وروزل شي حداقل په دوه درې کالو کې؟ څنګه
زما د معلوماتو په اساس باندې د عام روغتیا وزارت رهبري فکر کړم د ترکیې سره او د ایران سره او د هند سره بعضی تفاهم نامی یا هوکړې لیکونه امضا کړي دي چې هغه به د کینسر په برخه کې په ډاکټرانو، نرسان او د نورو اړوندو برخو ډاکټران روزي او کم از کم دا به وخت اخلي، ځکه چې دا خو لړمهاله اوږدمهاله کورسونه او ټریننګونه تخصصي پروګرامونه دي. خو دغسې یو څه معلومات ته لاسرسی لرم چې دوی تفاهم نامې کړي دي، خو ولې هغه عملي اقدام چې دی فکر کوم
بله
عملی اقدام ته فکر کړم چې دا به لږ وخت واخلي، خو دا اراده شته دی. ولی د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې د افغانستان کینسر فاونډیشن هم د چین د بیجینګ یو نړیوال سرطان روغتون دی او همدارنګه تهران یو د سرطان نړیوال روغتون دی چې هغوی سره موږ د 200 کسانو د روزنې او د لړمهالو اوږدمهالو کورسونو په تفاهمنامه کار کړی و. خو د بس سیاسي ملحوظاتو چې اوس په دې سیمه کې روان دي ستاسو بهتره معلومه ده، د هغې د وجې نه دغه پروګرامونه د عام روغتیا وزارت سره په هماهنګۍ باندې ځنډېدلي دي او مطمئن یم چې سره په راتلونکي وخت کې به انشاءالله دا ستونزې نړۍ په سیمه کې ستونزې حل شي. نو دغه کومه ایم او یو چې دوی سره شوې ده، نو انشاءالله ډاکټران روزنې دا پروګرام
انشاءالله پیل کوو. مله رازو ورستیو دوه مسلو ته د سرطان له ناروغانو د غوی له کورنۍ سره تاسو څه پیغام شریکوي په دغه سی وخت کې؟
نو ورستی پیغام به هغه کورنۍ کې چې سرطان ناروغان موجود وي، نو باید د دوی ملاتړ ډاډ ترڅنګ د دوی د ژوند په طرز کې او په دوی په فزیکی فعالیت کې د دوی سره مرسته وشي. هغه پروسس شوی خواړه مصنوعي چې انسان پکې دخیل وي، په خوړو کې چې انسان ګوتې وهلي وي، هغه خواږه وي د بازار کې یا فاسټ فوډ په ساده اصطلاح باندې، د دغو نه استفاده ونشي. دوی فزیکی فعالیت کې دوی سره برخه واخیستل شي او همدارنګه دوی ته دوا په خپل وخت باندې ورکړل شي. او زیاتره د هلته کوم ډاکټر چې دوی مراجعه کړي وي، کوشش وکړه چې دوی کې د غیر حاضري ونکړه او په وخت باندې مراجعه وکړه او هغه دوا په خپل په وخت باندې واخلي. نو دغه یو څو غټې خبرې دي چې طرز زندگی ده، د ژوند طرز دی، خواړه دي، دا همدارنګه فزیکی فعالیت دی او تشویش نه کړی دی، اجتماعي ژوند دی. یعنی مطلب دوی باید راشه درشه ولري او تنهایی دوی باید اختیار نکړي، ځکه چې سرطان انسان نه وژني، د غډارې انسان وژني او تنهایی خپلول، ځکه چې دی کې انسان فکر ته تشویش ته مجبوري کې سوچ انسان تشویش کې دغه مختلف غرب ونونو تا زمینه مسایده گیلی که کورتیسول داشی بیده پا معافیت مادی تاثیر که و داغ معافیت انسان کمزوره کهی او چیسو داغ کمزوره شو، نو داغ سرطان نی برخه چی ده انسان پا بدنی که رامنسته شوی ده، نو داغ ده انسان بیا ده پارکو خون که وان ترده چی خوک شوندی هم اخلی.
بله دکتر سیب، آخری حکومت شتمن افغانان او خیریه بنسټونه په دې برخه کې کوم عاجل اقدامات کولای شي د یو روغتیا پال او د داسې یو کس په توګه باندې چې د سرطان د ناروغیو په برخه کې کار کوي د درملنې او تشخیص څه غوښتنه لري لاغونه؟
کورونا اصلي کې په افغانستان کې سرمایدار او پنګوال کافي زیات دي، خو لبه د مرغه د دوی کچته بدغه برخه کې پنګونه وکړه نو دا به د افغان ولس سره یو لوی مرسته وي، او خاص کر په درملو کې، ځکه چې ورځې د افغانستان کینسر فاونډیشن ته کم از کم تر لسو پورې کسان مراجعه کوي، د مختلفو لارو نه، د ایمیل د لارې نه، د واټسایپ ټلیفون د لارې نه، چې د دوی سره د درملو د غذا آن تر دې چې د ترانسپورټ په برخه کې مرسته وشي. نو مطلب دا چې بعضې ادارات ګورم چې په دې برخه کې مرسته کا، نو که هغه پانګوال چې امکانات لري، نو مطلب یو کس د غذایي موادو هغه برخه واخلي چې کوم مستحق کسان دي. بعضې کسان د درملو برخه په لاس کې واخلي چې هلته ټریاج شي مریضان، چې کوم مریضان په داسې مرحله کې دي چې دوی خوږ ژوند لاسه ورکوي، او بعضې کسان د ډاکټرانو د کیپیسټی بلډینګ ظرفیت چې دی په لاس کې واخلي. نو دا ممکنه کوي چې د افغانانو هغه ژوند چې دی، خاص کر د سرطان اخته مریضانو ژوند اسانه کا، او تر څو دوی دغه درد یوه اندازه راکم شي او بل ژوند ډیر خوږ دی، دا یو چانس دی. نو چې دغه خوږ چانس د لاسه ورنکه، نو په غږ مې په دوی دا دی چې دوی په همغږۍ مرسته وکړه، او په انفرادي ډول نه بلکې په وزارت ستامي سره په همغږۍ باندې، یا د افغانستان کینسر فاونډیشن سره په همغږۍ باندې مرسته وکړه. موږ ورته لارې ګودرې ښایو، موږ ته نغدې څه نه غواړو، موږ ورته لار ښایو. یو معلومات کوش ځای کې تاسو پانګونه وکړئ، انشاءالله هغه به ډېر ګټور او مثمر اوسي.
بلې، ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب شفق شینواره، افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې د بنسټ مشر او پخوا د طبي شورا رئیس. کور مو ودان چې له موږ سره مو خبرې وکړي، خپل معلومات مو شریک کړي. سلامات اوسئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
مثال دی نشتا جنے سوک سیال دی نشتا جنے تیرا بہتری نئی دولا منا میں نئی کھلی نازنے نئی دولا منا میں نئی دولا منا میں نئی اے مینا میں نئی دس بوک میں نستی نئی کھلی نازنے نئی دولا منا میں نئی دولا منا میں نئی دولا منا میں نئی دولا منا میں نئی
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
ಮಾಲಚಲ್ಲರಜಿ ಉಯ್ಯಲ್ಲ ಸುಪಚಾ ಚರಂಗ ಗ್ರಾನಿಗೆ
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون زداري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
دا کو چا نایک میس دی خوان کړی رنگي بنګي لیلو مړې سترګي دي جار سم غنه رنگي لیلو مسافر جانا نہیں کل تراز سوم در پدر جانا نہیں لکھ معصوم شرم زغر کھندیش نوکڑما مسافر جانا نہیں کل تراز سوم در پدر جانا نہیں یار می و بایدلو ژوند عذاب عذاب سو یار می و بایدلو ما یعنی زو مخوب تا بل سرا کوي ما یار می و بایدلو ژوند عذاب عذاب سو یار می و بایدلو مزن کئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیواری سما پور دے خوار زڑگی نور مکواز علمونا سما زڑگی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو غرو پنا سو زیو پریشو دما یهرا نروان سو زیو پریشو دما لکه یتیم وس پسل بوجوان تیره هما زیو پریشو دما یهرا نروان سو زیو شو دما سما د سنگ لالای دی بیل کھړو و غما ز خار سی یو لبل دی هیر کھړو و Thank you.